Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ایران او اسرائیل ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب د شوی اوربند په دوهمه ورځ نن اوربند ټینګ او د دواړو هیوادونو فضا آرام ښکاري. اسرائیلی چارواکو نن هیڅ مهال په ولسی خلکو باندې د جګړې اړوند ډیری محدودیتونه لري کړل. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دواړو هیوادونو په لومړنیو ساعتونو کې د اوربند د ماتولو له امله توند انتقاد وکړ او د آرامۍ غوښتنه وکړه. د اسرائیلو پوځ وویل چې د محدودیتونو د کمولو پریکړه د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته شوې ده. دغه اقدام په اسرائیلو کې ښوونځیو ته اجازه ورکوي چې ټولګي د شاګردانو په مخ پرانیزي او دغه راز خلکو ته د غونډو اجازه هم ورکوي. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د اوربند په ټینګېدو سره عادي ژوند ته راستون شي. پزشکیان په تلویزیونی وینا کې وویل چې له نن ورځې څخه حکومت او اړوند ادارې به بیا رغونه پیل کړي او عادي حالت به بیرته راولي. واشنگتن د غچا لپاره چې د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي په اړه معلومات ورکړي 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي حبیبي او موټر چلوونکي په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان تیمی بروس د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل طالبانو د حبیبي د اوسېدو د ځای او وضعیت په هکله معلومات نه دي ورکړي. محمود شاه حبیبي چې په یو مخابراتي شرکت کې کار کاوه په 2022 کال پرمته شوې ده. د طالبان حکومت سره کال دوه امریکایي وګړي رایان کوربت او ویلیام مکینتی په امریکا کې د یو افغان زندانی د خوشی کېدو په بدل کې امریکا ته وسپارل. دغه تبادله د قطر په منځګړیتوب تر سره شوه. وروسته لدې چې طالبان په 2022 کال واک ته ستانه شول، لسګونه بهرانیان په افغانستان کې نیول شوې دي. د امریکا د اساسو جرګې له طالبانو سره د مالی مرستو د بندیدو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم برچت د دې لایحې د تصویب وړاندیز د 2023 کال په جنوري میاشت کې کړی و. هغه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې امریکا تر اوسه له کابل سره تر 500 میلیارد ډالرو زیاته نقدي مرسته کړې او دا د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې ډاډ ترلاسه کړي چې مرسته شوې پیسې د طالبانو سرپرست حکومت ته نه ځي. که چیرته دا لایحه د امریکا سنا هم تایید کړي، له هغې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته د تایید لپاره وړاندې کیږي. د برچت دا لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي څو طالبانو سره د هر ډول مالی مرستو لپاره یو پالیسي رامنځته کړي. له دې مخکې امریکایي چارواکو څو ځلې د طالبانو لاسته د امریکا د بشري مرستو د رسیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو په تکرار ویلي دي چې افغانستان سره بشري مرستې یوازې مستحقو کسانو ته رسیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ناتو د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره حالن ته رسیدلی دی. تمه ده چې اروپایي متحدین د واشنگتن د راضي کولو لپاره په خپلو دفاعي لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی ژمنې وکړي. ترامپ د کلونو راهیسې د ناتو په تړون کې اروپایي متحدینو باندې د لګو مالی ونډو له کبله انتقاد کړی دی او تورې لګولی دی چې دوی د امریکا د امنیتي چتر څخه وړیا استفاده کوي او حتی له تړون څخه د امریکا د وتلو پوښتنې هم راپورته کړې ده. ترامپ غوښتنه کړې ده چې متحدین د جی ډی پی یا ناخالص کورنی تولید د عاید تر 15% په دفاعي چارو ولګوي چې دا په 2014 کال کې د ټاکل شوي 2% څخه لوی زیاتوالی دی. د مشرانو د روانې غونډې د اعلامیې یوه مسوده د مشترکې دفاع په 15مې مادې ټینګار سره وایي چې د ناتو غړي به تر 2015 کال پورې د دفاعي لګښتونو کچه 15% ته لوړه کړي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د خبرونې د پایل پر ریپورت کې با ووري چې د اوربند په دوهم ورځ نن د ایران او اسرائیلو فضا آرام کاری. په بل ریپورت کې اورو چې د بشري حقوقو یو بنسټ وایي طالبان په خپلو زندانونو کې له شکنجه کار اخلي.
وخت مې چې ظلم کې دس نه زنین بما
کله چې مې چیغې وهلې چې ماته لاس مراوړې له جامې کش کړم، جامې مې وشلې دي، بیا یې موږ پورې خندل.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د طالبانو واکمنۍ د ښځو د حقونو په برخه کې جدي په شاته کړی دی.
دی وایي زموږ د وروستي راپور له مخې موږ له بده مرغه په افغانستان کې د څلورو کلونو د پرمختګ پر ځای د څلورو کلونو د شاتګ او د ښځو او نجونو د حقونو د نقص شاهدان.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کورنۍ وایي ماشومان یې د ګرمې هوا له امله په مختلفو بیماریو اخته شوي دي. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران او اسرائیلو ترمنځ پرونی اوربند نافذ دی او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوربند لپاره له هلو ځلو وروسته د ناتو د مشرانو په غونډه کې ګډون لپاره هالند ته تللی دی. د ترکیې ولسمشر د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شوي اوربند او د امریکا د ولسمشر د هلو ځلو هرکلی وکړ. رجب طیب اردوغان چې هغه هم د ناتو د مشرانو په غونډه کې ګډون لپاره هالند کې دی، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره د غونډې په ترڅ کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د اوربند په رامنځته کولو کې د هغه د زیارونو هرکلی وکړ. د ترکیې جمهوری ریاست په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې اردوغان دغه راز هیله څرګنده کړه چې رامنځته شوی اوربند دوامدار پاتې شي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وویل د امریکا بریدونو د اتمي وسلې د جوړولو لپاره د تهران توان کمزوري کړ. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غونډه څو ساعته مخکې پای ته ورسیده. په غونډه کې د امریکا استازي درود شي ټینګار وکړ چې د ایران په اتمي تاسیساتو د متحدو ایالاتو د بریدونو محدود هدف اغیزناک ارزیابي شوی دی. مېرمن شي زیاته کړه چې د امریکا بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور او د هغې په وینا د جمعي دفاع د ذاتي حق او د سیمې لپاره د ایران د ګواښ د کمولو په هدف ترسره شول. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر دنی دانون هم غونډې ته په خبرو کې خبرداری ورکړ چې تل ابیب به د ایران لخوا د اوربند هر ډول ماتولو ته د هغه په ټکو سخت ځواب ووایي. د اسرائیلو استازي له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه د اوربند په رامنځته کولو کې مننه وکړه او یو ځل بیا وویل چې اسرائیل په ایران کې اهداف باندې خپلو بریدونو سره دغه هیواد ته سخت گزار ورکړی دی. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایروانی په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو او اسرائیل په بریدونو سخت انتقاد وکړ او وویل چې په دې ناهیلي شوی چې امنیت شورا دغه بریدونه ونغندل. امیر سعید ایروانی زیاته کړه دا چې ویل کېږي ایران خپل اتمي ژمنې او د 2021 پریکړه لیک فیصلې ماتې کړي دا یو کاملا بی اساس خبره ده. د امنیت شورا 2021 پریکړه لیک لویدیزو هیوادونو سره د برجام په نامه د ایران اتمی توافق تایید کړی او شورا په خپلو دوري غونډو کې د اتمی وسلې د نخ پرېدو د هلنځلو په ترڅ کې د پریکړه لیک تطبیق څېړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو بنسټ وایي طالبان شکنجه نه یوازې د اعتراف اخیستلو لپاره بلکې له مخالفینو د انتقام اخیستلو، د مدني اعتراضونو د غلي کولو او ان د خپلو امنیتي کارکونکو د ساتیري لپاره هم کاروي. د دې بنسټ په تازه راپور کې چې 13 ورځ خپور شوی راغلی دی چې د نیولو لشیبه تر خوشی که دو پوری قربانیان لفیزیکی، روانی او جنسی شکنجو او محرمیتونو سره مخ شوی دی. د طالبان حکومت د استخباراتو رئیس د بندیانو شکنجه رد کړی ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
درواداری پنوم د بشری حقوقو بنسټ وای طالبان د خلکو له شکنجې نه واسې د اعتراف اخیستلو د وسیلې په توګه بلکې د خپلو منتقدانو د ځپنې د مخکنی حکومت له کارکونکو د غچ اخیستنې د مدني حرکتونو د غلي کولو ویرې خبرولو سپکاوي او په ځینو مواردو کې د استخباراتو مامورین ورنه د تفریح او ځان بوختولو لپاره استفاده کوي. د شکنجه او بد چلند د طالبانو تر واک لاندې د زندانونو وضعیت په نوم د دې بنسټ په تازه خپور شوي 15 مخیز راپور کې چې د جون په 24 خپور شوی راغلی چې د دوی د موندنو پر بنسټ طالبان خلک په خپل سري ډول نیسي او دا کسان د توقیف پر مهال مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د رواداري راپور چې 24 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې وښځې هم پکې شاملې دي، دا کسان له 14 ولایتونو څخه دي او د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15 څخه د 2015 کال د جنوري تر 4 پورې له 4 ساعتونو نیولو تر 3 کلونو پورې د طالبانو په زندانونو کې بند تیر کړی دی. راپور کې دا هم راغلی چې د نیولو څېړنې او ان خوشي کولو بهیر په حقوقي او قضایي چوکاټ کې نه دی ترسره شوی او په ځینو مواردو کې واکمنو چارواکو نیول شوي کسان ان له خوشي کولو وروسته هم ځورولي دي. راپور زیاتوي چې ډېری قربانیان د پخواني حکومت کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، منتقدین او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي دي او له شکنجې وروسته ترې شمنه اخیستل کېده چې نور به مدني فعالیت نه کوي. رواداري دا کړنې د بشري حقوقو ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي چې ډېری قربانیان لا هم د طالبانو له ویرې د خپلو تجربو د افشا کولو جرأت نه لري، ځکه د راپور په ټکو طالبان له زندان څخه د خوشي کولو پر مهال له زندانیانو ژمنلیکونه اخلي چې باید څه ونه وایي. د بشري حقوقو د بنسټ په خپل راپور کې د ځینو کسانو کیسې د مستقیم نقل قول په توګه هم خپرې کړې او زیاته کړې چې د طالبانو تر واک لاندې زندانونو کې د شکنجې بهیر د خپلواکو څارونکو بنسټونو د نشټوالي او د قانوني میکانیزمونو د کمښت له امله په بېلابېلو بڼو لکه فزیکي او رواني ځورونه، جنسي ځورونه، په انفرادي خونو کې ساتل، له خوړو، دوا درملو، کورنۍ او وکیل سره له تماس نه محروم ساتل ترسره کیږي چې د کړنو په یادو کسانو جدي فزیکي او رواني اغیز پریښی دی. په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د طالبانو سره د زندان تجربه لري ازادي راډیو ته وویل چې شکنجه شوي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
وخت مې چیغ زلم که دس نظرین به ما
کله چې می چیغې وهلې چې ما ته لاس مراوړی له جامو یې کش کړم، جامې مې وشلېدې، بیا یې موږ پورې خندل. ما هغه مهال یوازې د مرګ هیله لرله. آن له دوی څخه مې یو ته عذر وکړ، زارې مې ورته وکړې چې لطفاً ما ووژنه خو ځوروم یې مه. هغوی به خندل، ویل به یې وژنو مو، خو دومره په اسانه نه، دومره په اسانۍ مو وژنو. موږ ته یې ډېره بهتره مې وکړه.
د کابل یو اوسیدونکي د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
یو تن به د اوبو پایپ زموږ خولې ته نیوه. کله چې به فشار زیات کېده او بدنونه به مو له اوبو ډکېدل، بې هوښه کېدو به. بیا به یې په سوک پیاله غاته په ملا ووهلو چې اوبه به مو له خولې راووتې او په حال به شو. دا شکنجه به یې دوه درې واره تکراروله. ویل به یې: آیا ته د مقامات جبهې غړی وې؟ که نه. په داسې حال کې چې زه له کابل ښاره نیول شوی وم او هېڅ ډول اسناد او ثبوت یې نه درلود.
رواداری له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو د نړیوالو بشري حقونو اسناد او په ځانګړي ډول د شکنجې د منې د نړیوال کنوانسیون د پلي کېدو لپاره فشارونه زیات کړي. د طالبانو د استخباراتو ویان خلیل همراز بیا دا ادعا رد کړي او ازادي راډیو ته لیکلي چې له زندانیانو سره مسؤولانه شرعي او قانوني چلند کېږي. طالبان دا کوي چې د خپل مشر لخوا د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی او د یونما مشرې روزا تونبایوا دوشنبه د جون 28 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په خپله وینا کې وویل چې له عدلي پروسې پرته د وژنو، خپل سري نیونو، شکنجې او له پخوانیو دولتي چارواکو او کارکوونکو او دغه شان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د بد چلند راپورونه خورا اندېښمنونکي دي. هغې دا هم وویل چې د اپریل په آخر کې د طالبانو د زندانونو د ادارې د راپور پر بنسټ لوو ویر سره زیات کسان د دوی په زندانونو کې بندیان دي. او تن بای وټینګار وکړ چې طالبان باید خپل عمومي افیژمنې ته وفادار پاتې شي، د قانوني مسولیت پر بنسټ بشپړ او شفاف پلټنې وکړي او د سرغړونو لاملینو سره حساب کتاب وکړي، خو د خلکو د ژوند حق تضمین شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د طالبانو واکمنۍ د ښځو د حقونو په برخه کې جدي پشاته کړې ده. دغه استازولي د ښځو په وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو کمیټه ته خپل سلرم ریپورت کې د غور لپاره وړاندې کړی دی. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د بشري حقونو د نقض په برخه کې د ځواب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته او جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د بشریت پر ضد د جنایت په توګه وپیژني. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د افغانستان په اړه د مدني ټولنې د بنسټونو د بشري حقوقو سازمانونو رسنیو نړیوالو ادارو او عیني شاهدانو څخه راټول شوی معلومات د پام وړ پرمختګ په اړه د طالب چارواکو د ادعاو بشپړ مخالف انزور وړاندې کوي. د جون په 24مه د ملګرو ملتونو د ښځو په وړاندې د تبعید د لمنځوړلو کمیټې ته دغه استازولي په خپل 24م دوري راپور کې وویل چې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ د ښځو د حقونو لپاره جدي ضربه او وسنۍ وضعیت د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو له حقونو بې ساري نقص څرګندوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي سرپرست نصیر احمد اندیشا د غو راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د ښځو جنو په ژوند کې د بنسټیز بدلون لپاره د یو رښتینی او تلپاتې بدلون وخت راغلی. دوی زموږ د وروستي راپور لمخې موږ له بده مرغه په افغانستان کې د څلورو کلونو د پرمختګ پر ځای د څلورو کلونو د شاتګ او د ښځو جنو د حقوقو د نقص شاهدان یو. له بده مرغه دا پروسه سرچپه شوې او بدبختانه چې په افغانستان کې له هر پرمختګ وروسته لوری بدل شوی. نوموړي ویل دا راپور د افغانستان د نن او د غراز د کډوالو افغان میرمنو د لیدلورو تجربو لمخې بشپړ شوی او دا وړاندیزونه د دې لپاره وړاندې شوی چې د کمیټې وروستي مشاهدات جوړ کړي او د نړیوالې ټولنې د ګټور اقدام لپاره د لارې یو نقشه برابر کړي څو د افغان ښځو نجونو له حقونو ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو د کمیټې په یو نویمه دورې غونډه کې یو شمیر سیاسي څیرو او د بشري حقوقو فعالانو هم ګډون کړو. د بشري حقوقو فعال او د دې غونډې ګډونواله بنفشي یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټینګار کړی چې افغان ښځې باید په ټولو راتلونکو پروسو کې په معنا لرونکي ډول ګډون ولري، ځکه د هغې په خبره په بیلابیلو برخو کې د ښځو محرومیت پر افغان ټولنې اوږدمهاله منفي اغیز کوي.
لابد مرغه کوم شاتک چې افغانو مېرمنه کړی پر بحثونه وشول او د نړیوال ټولنې او د غراس په افغانستان کې له اوسنی حاکم نظام زموږ وختنه ده چې د افغانستان نیمه نفوس چې مېرمنې دي او موږ نشو کولای د دوی د محرومولو ګوخه کولو او له پامه غورځولو سره پر مخ لاړ شو.
بیا د ولو ورته چې د خزو پر وړاندې د هر راز تبعیض د لمنځوړلو کنونسین غړي هیوادونه مکلف دي چې هر څلور کال وروسته د کنونسین ته راپور ورکړي چې د خزو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو په برخه کې خپل ژمنې څومره عملي کړي. افغانستان په 2003 کال کې د کنونسین سره یو ځای شو او نن خپل څلورم دورې راپور دغه کمیټې ته وړاندې کړو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یا منیسټری انټرنیشنل په یو اعلان کې چې پرون دوشنبه د جون درويشتمه خبره کړې له هیوادونو غوښتي چې د نړیوال جزایی محکمې له پلاتونو ملاتړ وکړي د بشري حقوقو د نقص پاړې خپلواک د حساب ورکولو میکانیزم جوړ او د جنسیت پر بنسټ توپیری یا جنسیتی اپارتاید د بشریت پر ضد د یو جنایت په توګه پر رسمیت وپیژني. دغه سازمان اعلان کړی چې د دوی راپورونو په پراخه توګه په افغانستان کې د طالبانو لوري د ښځو او نجونو پر ضد د بشري حقوقو د نقص موارد ثبت او مستند کړي. په اعلامیه کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو پر ځکړو بندیز په عمومي ځایونو کې د ښځو په ګرځېدو او له محرم پرته د سفر کولو او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار محدودیتونو ته اشاره شوی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته پر ښځو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوی. د جون په 23مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دې سازمان د ښځو برخی مسول سیما باهوس ویل چې پر خزو د طالبانو محدودیتونه لا شدید شوی او اوس مهال اتاوی پسلو کې خزي اونجونی د زده کړو په ګډون د کار او نورو حقوقو څخه به برخي دي چې دا د افغانستان پر اتونکو ناوړه اغیز لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې یو شمیر کورنۍ وایي د هوا د ګرمېدو له امله کوچنیان په مختلفو ناروغیو اخته شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره هم مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان د کورنیو ته اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. نورحال د فیروزه عزیزي په ریپورت کې.
ګرمي راغلې ده، ناروغي بيخي ډېرې سوي دي، د ستوني ناروغي سته.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و، دا وایي څلور کوچني لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې ولمنې سوي او د ستوني درد او تبهم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي، هسپتالو ته مې وړي دي، دا د ستوني مریضۍ لري، تر پوزې وینې راځي، دا انسان مریضي دا په لویان انسانانو باندې هم لګېږي، دا کوچنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخ دا مریضي په کې ډېره ده، دا تر خولو ته لړمانه یې لوي، هسپتالو ته لاسرسی نه کوي، چې ورسیم دوا درولي کې خلک ډېر کمزوري دي، هغه ټول بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي، ګرانه یې ورکوي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته سوي چې یو ځایي کلینیک کې هم پر کټونو ځای نسته. د هلمند ولایت اوسیدونکی ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند بوست روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه او اندېښنې یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه، بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی کامل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده، د ستوني ناروغي زیاته ده، نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دي، خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي، نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مریضیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زمونږ په سیمه کې ګرمي ډیره شدیده ده، د امله ماشومان اسهال شي، جلی وای، ان استفراق کوي او تبې شدیده تبې کوي. ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزې سره مخ کوي.
روغتیایی امکاناتو او خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسی دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 138 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو، روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی، ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکړئ شي، د بدن د اوبو توازن وساتئ، د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات دبل نه وي، نری وي، یوونه هوا زر تېرېږي، مثلا هغه ونه وسته شي، هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضی علائم ولیدل شول، باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولی او ورکولی سي. او آر اس ایشول شویو تر موبو کې د مالګې او بورې ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولی سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19مه په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې سوې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورته
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د 10 میلیونو افغانیو په لګښت د اوبو لګولو په برخه کې د شپږو پروژو د پلي کولو کار پیل شوی دی. خلک د دغو پروژو د پیل څخه راضي دي او غواړي چې نورې دغه سه پروژې هم په سیمه کې پلی شي ترڅو د دوی اړتیاوې ترسره شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز په ګډون په زازه یو سمکنی ولسوالۍ کې د آیو ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری ولسوالۍ کې جوړه شوې وه مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاری کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بلبل ساحو کې شپږ پروژې دي د څه کم 40 میلیونو افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې دا استنادی دیوالونه دی درې دانه او درې د وګو کانالونه دی یو دانه سربند چاره به په سګلی کال کې ان شاء الله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاری بوسیدون کې وای د دې ځای په لوړ غرونو د واور او بارانونو لکبل لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون لکبل او بزای کیږي خو ځیان خلک زغمی. د پکتیا اوسیدون کې حاجی صمد خان زازی ویل
دوی ته ډیر ځینونه وختل د کال دی مختلف منسونی بادونه دی اغوی سره ورته دی باران کومي صفه به چرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. اغه زراتی زمکه به دی منځه وړي ځنی وخت به حتی چې انسانان به دی منځه په دغه حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایی اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د خپل نمخ کې بوکارونه نو وس کارونه شروع شل هغه د سوي چې 15 سال ویخ سال ویخ نه پر وسندل تم کور ورکی کو اټول تاغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور گزارای په شوبل د کلمه جوړیږي د وطن آبادیږي خپل بریخي بس آبادی ارتی وسره پس میا خوشحال یو خدای دی وکي چې نور پروژې اند سیرو شي په وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټول اړتیاوې نه پوره کیږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نور برخو کې دي هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقی وویل
چې موږ د پکتیا ولې د اړیوب زازې ولسوالې مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجود دي چې هغه سرکونه دي عمومي لارې دي او د صحت برخه دی د ماری برخه دی یا رغون انکشافي پروژې دي چې موږ ډیره وته اړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غا کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې د توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګرځي زازای ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک د څښاک لپاره او د خپل کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په ورستیو کلونو کې د طبيبي خوصلابونو لکبله په پکتیا پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو استنادي دیوالونو کاریزونو او د اوبو خام او پخو کارانونو ته هم زیانونه وخته دي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او دونکو ته پد سلامت څخه د خاص روزګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري ډیر تکلیفات لري ډیر ستونزې لري. همدا اول ستونزې دا ده چې مر سړک منځ سوی و دروازه پرې کانه د شرو سوی نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منځ سوی و بسته پات سوی ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ ژر د ګور شواب پرې ورسوي چې خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی ډیر خلک مشکلات لري ډیر ستونزې لري موږ نو ستونزې دغه ده زموږ سړک کومه شپخانه دی را جوړ شي تاسو خو ډیره مننه حمید الله همت خاص روزګان ولسوالۍ.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازلی رادیو سلامونه وایم ترامه توراندې کوم زه د ښکلی افغانستان څخه ستاسو سرپاره کې مده واتس اپ چپو کې او زه غواړم وایم چې طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نست هغه جمهوریت دولت ته سب ته هغه توفیر دی چې هغه لونګۍ نه پېچله دا لونګۍ لري او هغه ژره نه درلوده دا ژره لري نور زما په هند باندې دا هیڅ فرق نه سره کوي ماسک د خلکو سترګو ته خاوره چولې دي خدای دې وکړي چې دا زما ژغ تاسو ټول افغانان واوري او زما د قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه.
درنو اوریدونکو د آزادی رادیو د میلمه په خبرونه کې دا ځل زموږ میلمه اجمل ولی دی. ولی صاحب هم اجتماعي صلاحکار دی او هم موسیقار دی. نو له سره به دغه مرکه واورو. په پیل کې کراته وایي چې اجمل ولی څوک دی؟
ډیر مننه سلطان صاحب. زه اجمل ولی نومېږم. اصلي پرنی ټاټوبی مې کندهار دی. بیا مې په کابل کې ډیر وخت ژوند کړی دی. بیا د ډیر مودې را په دې خوا د افغانستان راوته یم او په مختلفو اروپایي هیوادو کې مې ژوند کړی دی چې د پیلند لپاره اوتریشکی میشتم او دلته د خپلې کورنۍ او بچانو سره یو ځای ژوند کوم.
ډیر شه. څو کوچنیان لري؟
زما څلور بچان دي چې دوی ودونه کړي دي او دوه لا تر اوسه پورې د ودو لپاره ماشومان دي.
اوس خپل هم کار کوي؟ کار وظیفه لري که څنګه؟ کنه بچان اوس کار کوي تاسو ته؟
د بچان خو دیو کی چې واخ دغه توان پیدا کی چې ما ته کار وکړي، مګر تر اوسه پورې دغه شی د دغه شی ضرورت نه دی پېښ شوی. نو زه خپل مصروف یم په کار باندې، خپل خصوصي کمپنی لرم، بس په هغه کې یو نیم فعالیتونه کوم او ځان ته بس دغه روزمره گزاره ګټم چې ډېر ورسره خوشاله او ځینې راضي یم.
ډېر علي. دا پښتانه مې ځکه وکړه چې مونږ کلونه د کورنۍ د بچیانو لپاره زحمت باسو، غوی ته د تحصیل د تعلیم زمینه مساعده وو او اخر دا چې په کار سي چې په کار سول نو مونږ باید کینو که څنګه؟ مونږ باید رخصتي واخلو.
زه په دغه عرصه کې یو نوکي متفاوت نظر لرم. زما لیدلوری په نړۍ کې دا دی چې د کوچنیانو لویول او د کوچنیانو ساتل او هغو باندې تعلیم کول او غوډي پر کار او روزګار باندې برابرول دا یو وظیفه ده، دا یو مکلفیت دی، یو مسؤلیت دی. البته کچیر د ماشومانو د خواڅخه بیرته په یو شکل د اشکال سره دا شی یعنی د دانیسی او تاسو دوباره یو څه د دغه مزدوری په خاطر باندې درور رسیږي خونو نورن علی نور، مگر کچیری دا سینه صبر اصلی دا ده چې سړی باید دغه توقع د خدای او د دغه ژوند څخه وکړي چې زما ژوند ما ته خدای را کړی دی، دغه مکلفیت را کړی او بچان می لوی کړل، نور زه پیژم او خپل کار می پیژی. البته دا به دودیز نظر نوی په زموږ تاسو په ټولنه کې دا ډیر دودیز نظر ندی، خو زما د ژوند تجربه دا شي چې ژوند حق تعالی و هر چاته خپل ورکړی دی او مسؤلیتونه خپل ورکړی دی او تر ډیره ځای پورې باید سړی تکیه پر خدای باندې وکړي نسبت و بچانو ته او دغه ټولنیز او کورنی مشکلات چې بیا په دې ارڅه کې رامنځته کیږي د دې څخه د مخنیوي په خاطر باندې ما ته داسې ښه ښکاري چې سړی باید خپله گزاره خپله وي.
بالکل. خو د موږ سپینګرو د موږ کورنۍ کې د ما یو ترو هغه ډیر کلونه معلم پاتې شوی د کابل په لیسو کې په ابن سینا کې او په نور کې، کله به چې موږ سره شخړه کوله یا به د موږ کار خوښ نه سو بیا به اندېښنې په ډول ویل چې زمانه مونږ خو ژوند تر دغه ځای پورې درته راورسو، له دې نه وروسته تاسې پیږئ او ژوند مو پیږئ چې څنګه مخته بیایي، مونږ ته به دا ویل. په هر صورت را پسو د تاسو مسافر
سلطان صاحب دغه حق لزه هم غواړم چې
وته وایم
زه د دغه تر سره ډیر موافق یم. زما نظر دا دی چې دغه د ماشومان حق دی پر مور او پر پلار باندې او پر هغه کسانو باندې چې د دې مسؤلیت تربیه او د نفقې لري چې دی ته لار وشي، دی ته قوت وربخشي، دی ته د ژوند هنداره مخ ته کښیږدي او خپلې تجربې چې د کړي دي په ژوند کې هغه ورسره شریکې کړي او داسې کوشش وکړي لکه دغه نفر ته چې د ژوند لکه ژوند چې یو ټرېنینګ او ته وده ته ورکوې، نو کله چې دې دغه ټرېنینګ ورکړي د رښتیا هم دغه پای په خبرو کې باید سړی دا ورته ووایي چې ما خپل ټرېنینګ درکړي، ما ته تر دې ځایه پورې راورسولې، نه په دې خاطر باندې چې زه په تا باندې کوم احسان ږدم، مګر په دې خاطر باندې چې دا زما د ژوند مکلفیت و چې دا کار مې وکړي. نور نو د دې ځای څخه ته پوهېږې کار دې کېږي، که دې ما ته یو څه پکښې کې راکړله خو کور دې ودان، او که دې را نه کړه بس زه به خپله ګزاره کوم، ته خپله ګزاره کوه.
ولی صاحب محترم، د تاسو د هنر او موسیقي په هکله به ډېر وغږېږو، سندرې مو هم خپروو، خو که د تحصیلاتو باره کې راته ووایي او دا چې اول ځل اروپا ته کله راغلی.
ډېره مننه. زه د اتیایمو کلو په پای کې د یو بورس تحصیلي بورس په ترڅ کې اروپا ته رالم. هغه وخت چکسلواکیا بلله یو هیواد و، نو په هغه هیواد کې مې تعلیمات شروع کړل، ژورنالیزم په رشته کې، او یو اندازه مې حقوق هم ورسره لوستله، یعنی ما دوې فاکولتې درلودې. چې هغه تغیرات چې د نویمو کلو په پیل کې یا په مابینس کې رامخته شوله او د اقامې بعضی مشکلات و په دغه هیواد کې، نو په هغه خاطر باندې مشکله وه چې زه تعلیمات و تحصیلاتو ته دوام ورکړم. نو مې دغه تعلیمات پر دغه ځای باندې چې و پرېښوله. بیا هالند کې مې یو بله فاکولته چې د پتم development رشتاوه دغه
ویل دی سیستم
development، یعنی انکشاف د سیستم انکشاف. نو خیر، بیا حالته په هغه هیوا کې ما یو څومر تیر کی، دغه ځای څخه بیا زه راغلم اتریش ته، چې اوس په اتریش کې ژوند کوم. دلته مې بیا کاملا یوه بېله رشته وویله چې زه ګومان نه کوم چې دا دې په افغانستان کې معمول رشته وي. سوسیال پیداګوګیک ورته وایي په جرمني کې، یعنی ټولنیز لارښود. دا داسې یو رشته ده چې د ځوانانو دپاره، د هغه کسانو دپاره چې دی په ټولنه کې یو لارښود ته ضرورت لري. یو خو د مکتب لارښود دی چې معلم دی، مکتبی درسونه ورکی، او یو د ټولنې لارښود دی چې تا ته په د ضرورت په وخت کې د ژوند کولو طرحه، یا په داسې وخت کې چې ته د ژوند د هغه اصلي لارې څخه په یو موجب باندې وتلې، نو د دغه رشته یا دغه تعلیم یا دغه علم کوشش کوي چې دغه انسانان بیرته سره پر لارې کې او یو عادي ژوند تیر واړي. نو دغه رشته کې مې تعلیم وکړي، بیا مې تقریبا لس کاله په دغه کې کار هم وکړي. نو دغه زما د تعلیماتو د تحصیلاتو اندازه او چې ما تاسو درک.
ډېره مننه. زه فکر کوم دغه اجتماعي لارښود یا ټولنیز لارښود چې ده په هر مکتب کې، لکه چې یو کس وي دوی یو بخش لري د اجتماعي لارښود، هغو ځوانانو یا هغو شاګردانو ته چې مشکلات لري بیا دوی ورسره کومک کوي، دغه څه ده؟
کاملا کاملا دغه څه ده. په تیره بیا سوشل ورکر یا ټولنیز کارګر یا کارکون دا خو په هر مکتب کې، او دغه ټولنیز لارښود او سوشل ورکر دی هم د منځپانګې د نګاز څخه یو اندازه فرق سره لري. هغه ټولنیز د سوشل ورکر چې دی هغه تر ډېره ځایه پورې ستا د پاره کار کوي، چې ته هغه کارونه چې ته نسې کولی دی تا ته در اجرا کوي. او سوشل لارښود چې دی دی بیا داسې کوي چې کارونه تا ته در زده کوي چې ته خپله وکړي. نو په لوی شارو کې، په غټو اروپایي شارو کې، په مکتبو کې رښتیا هم دغه دواړه کارګران هلته وجود لري. په تیره بیا په غټو شارو کې حتما سته، خو په نورو عادي او عامه مکتبو کې دغه سوشل ورکر ډېری تر سوشل لارښود.
ډېره ډېره مننه. ولی صاحب، موسیقي ته مو کله مخه کړه؟ مسافر وایي اړ سوی چې په موسیقي باندې د وطن یا تازه کوي یا انډیوالانو سره ملګرو سره همسنفیانو سره د تفریح شیبې ولري. سبب یې څو
موسیقي خو دا شی دی چې لکه نور ښکلي هنرونه چې د ژوند زمیمه ده د انسان د روح او د روان زمیمه ده، موسیقي هم دغه رقم د ژوند او د روح د روان زمیمه ده. د هر انسان په ژوند کې، د هر انسان په هغه اصلي جوهر کې دا یو د هغه توکو څخه دی چې د انساني جوهر جوړي. البته ممکنه ده دغه تیز چې د زه اوس وایم مخالفین ډیر وي، مګر د دې معنا دا نه ده چې دا نظر غلط دی. امکان لري ډیر خلک په ځان کې دغه د موسیقي توکي تر اوسه پورې نه پیدا کړي او یا نه حس کړي. خو ما دا حس د رښتیا چې د سوام بیخي په وختي عمر کې حس کړي وو چې دغه توکي زما په انساني جوهر یا په روح او په روان کې میشتي، د نورو شانو سره ګډ دي. نو کرار کرار ورته متوجه وم او تمرینوي مې هم او په خاصه توګه مې پیدا کوي هم دا چې دای میشتو د نورو توکو سره، نو د دې پیدا کول لازم دي، د دې امتداد لازم دي چې د نورو رشتو سره څنګه جار وتلې دي او په کوم موقعیت کې او سره واقع دي. نو دا چې سړی وختي ورته متوجه شي بیا دغه جاریستلې رشتې هم ټوله پیدا کولای شي او بیا کرار کرار تربیه کولای شي. نو زه چې داسې د ځان سره فکر کوم، کله کله په دغه موضوع چې دا د کومه مال رئیس مشخص مال ماته نه معلومیږي، خو داسې ګمان کوم چې ما به دغه د کوچنیوالي جړه هم په یو ټاکلي را کې کوله، ځکه چې جړه د جړه آهنګ او نغمې مې فرق درلودي. کله به په بیروي کې راسه اوس به جړه، کله به په بیرو کې او کله به په بهاک کې راسه اوس. دا خو می توګه وکړله، مګر و همدغه شی امکان لري چې دا شی دی وجود ولري. بیا نو دغه د بلوغ په سن کې کرار کرار سړی دغه شوق او علاقه او اشتیاق معلومیږي و انسان ته، نو بیا د داسې کوشش کی چې یعنی یو ځای سره ګوښه سی او आवाज وکړي، یو د بلې وژغه و یو چا باندې داسې د چا سره کښېنه یو غزل و د شعر او د دې سره علاقه مندی کرا کرا ډیریږي. دا هغه پروسه ده یا هغه بهیر دی چې پر ما باندې راغلی دی او ما تیر کړی دی د ځان سره. نو کله کله په داسې وختونو پر ما باندې راتلل چې موږ په کندهار کې زیرخانې درلودې، نو په دې زیرخانو کې به بس دوه ساعته دوه نیم ساعته د یوې غزلې یو فرد یا استایی به مې شروع کړی و چې دی به پای نه درلودې. بس د سره څخه بیا تر هغه ځای پورې چې زه به مې و دافمې ګرده ویله
مهرباني. هغه اول وختو کې هغه فرد چې زمزمه کاوه په یاد مو دی؟
وو هغه مې په یاد دی، د شام احمد کنداري خدای بخښلې یو غزل وه. ما د هغه څخه اورېدلې، البته بیا مې نور وروسته ولیدلې چې نور هم ویلې ده. نن مې بیا ژړا پر ځان راځي،
نن مې بیا
پر ځان راځي. نو دا فرد به تقریبا دوه دوه نیم ساعت په داسې خانه کې هلته خو بیا شو دغه اواز ایخو هم پیدا کوله، بېرته چې به راغی د اواز خوند بهیې هم کاوه یو نوکي.
خواهش در نو کوم چې دا فرد یو وار بیا زمزمه کوي.
زمزمه خو نو ما لکه مخکې چې درته وویل زما سره روزه هارمونیا دغسې
پرته له هارمونیا وروسته به ستاسو آهنګونه نشر کړو په خپرونه کې.
خو یو بیا زه بل مشکل لرم چې دغه بیا هارمونیا یا به داسې وکړو چې تا چې کله آهنګ شروع کړي زه به هارمونیا راوباسم، بیا به د هارمونیا سره درته وایم دغه بیا هارمونیا زمزمه ماته چندانې خوند نه راکوي.
سمه ده، زه ګورم په آرشیف کې که ستاسو دغه آهنګ مو سره وي هغه نشرو. شام احمد زما هم ډیر خوښیږي، د دوی ډیر د دوی غږ ډیر قوي او جګ دی. ما چې کله د قاهرې په راډیو کې په پښتو څنګه کې کار کاوه، هلته د کابل نه ریکارډونه وو، یو سندره پکې همدغه د شام احمد سندره وه. فکر کوم یو دا نن بیا ژړا پر ځان راځي دغه وه، یو بل زرنزور یم د عشق په علاج مې تلوار کړه، ساقی ما ته یو جام علایده را تیار کړه. دا دواړه ما واورېدې، دا به کله ځخ خبرونه کې وم، د موږ خبرونه یو ساعت او مازدیګر ما بچلوله. دا خندونونه دا آهنګونه ما نشول. واقعا شوامد استاد خدایو بخی نام تو سندرغړیو د قندهار له نورو سندرغړو نه لکومیونه تاسو متاثر سی واستې ډیر
تاثیر خو داسې د کندهار د یو علاقې په توګه د یو ځانګړي سټایل موسیقي اوندي دغه سټایل موسیقي هم تقریبا اوس په کلتور کې اخشل سوی دي او د پیړۍ راهیسې بس په دغه سټایل باندې موسیقي روانه ده نو زه فکر کوم چې هلته داسې ویلی نشو چې د کم هنرمند د تاثیر لاندې سړی راځي داسې ویلی
الهام تر واخلي مثلا د غوله سندرونه د غوله طرز نه
الهام په دې صورت کې بیا زه داسې یو نظر لرم چې د کندهار کې د نورو سیمو برخلاف هنرمندان اکثرا داسې هنرمندان رامنځته کیږي چې هغه واقعي هنرمندان وي او هغه اصلي استعدادونه وي نو دی راوتلی سي او یو څه وخلګو ته وړاندې کولی سي په نورو سیمو کې بیا دا موضوع تقریبا بل رقم ده هلته چې ستا خپل شوق وي ته راوتلی سي غزلې ویلی سي مګر په کندهار کې دغه بل فاکتور هم پر اضافه کیږي چې د خلکو هم ته باید خوښ سي نو په دغه خاطر کنداري هنرمندان چې ما تر هغه ځای لیدلي دي اکثرا ګرد تیار دي تکړه دي مخصوصا دغه څو مشهور هنرمندان لکه شاه محمد خدای بخښلی بیدلا جان شهید سره دي خدای شو کی اولی محمد خدای بخښلی سید محمد
استاد سلیم
سلیم هغه خدای بخښلی د افغانستان په سطح کې هنرمند مو چې هغه یو بیل سټیټس لري نو خبرې مې هم دا ته کول چې سړی چې په کندهار کې غزل وای بشیر احمد چې زما نږدې انډیوال هم دی خدای دې ژوندۍ لري چې دوی مو د یادونه وزي بشیر احمد کنداری هم یو د ډیرو سابقه او ډیرو مستعدو هنرمندانو څخه دی خبرې مې تر دې پورې کولې چې په کندهار کې چې څوک غزل وای یا ساز او صحبت کوي دغه کسان دي او دغه د دې ګردو څخه الهام اخی چې د دې لپاره چې په مشخصه توګه ستاسو سوال ته جواب وویل سي نو زما په خپل بیدلا جان شهید او شاه محمد زما داسې دي چې د دې غزلې زما خوښیږي چې وی وایم او خپل مې د دې اوازونو په تیره بیا د دغه دوه هنرمندانو اوازونه ډیر خوښ دي او الهام دي
خدای تعالی دې دوی دواړه غریق رحمت کړي او په نویو سندرغاړو کې د افغانستان او د سیمې کوم یو تاسو خوښیږي هغه سندری دې تاسو پر چنګ لګوي
یاره حقیقت وایم په دغه نوې زمانه کې زه د نوې موسیقي سره ډیر مشنخت او دغه نو سره لرم په خاطر د دې چې سړی چې عمر دوه نسله کده زما غي چې دی زوس په لوټه کم شپېتوته رسېږم د خیره سره نو د دې داس کی چې دغه ماحول د موسیقي ماحول یو وخت کل پر اچي چې زما دوه نه حد دی دوه نه اندازې او دغه وخت یا دغه محدودیت موسیقي یا هنرمندان زما خوشیږي حقیقت تر توایم ما په داتیرو شلو کلو کې تاسو خاص دغه کول نه دی خلاص کړی چې دا نوې جنریشن واورم یا د دې د موسیقي باندې کم قضاوت ولرم نو په دغه خاطر سره زه دغه خاص په دغه مورید کې څه ویلای نه سم ځکه چې نه لرم معلومات نه پکې کړم
مننه یو څه ما ورېدلې دي وړم تاسو تایید کړئ ما ورېدلې دي چې استاد سره هنګ په کال کې یو ځل قندهار کې خاص کنسرت ورکاو خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې او هغه خپل ویلی و چې د قندهار خلک عموما موسیقي باندې پیږي مثلا کسته سندره وای څوک درته ناست هغه پیږي چې دا کوم راګ دی دا بیروی دی یا یمن دی یا کوم راګ دی دا خبره درسته ده د دې سبب څه ده چې د قندهار خلک کلاسیک موسیقي باندې ډیر پیږي
ما ته داسې نشکاري چې د کندهار ګرد خلک دی په کلاسیک موسیقي باندې پوسټي دا خبره ته د ولې سم چې په یو شوق کې چې مثال د خبرې یو 200 کسان ناشتي په دغه 200 کسانو کې ډیر تر خلک دغه تفکیک کولای شي چې دا کم راګ دی دا کوم مقام دی او دغه هنري قریحه او هنري ذوق کوم پکې کی معلوم وي مګر نو خو نو د کندهار خلک هم بس دغه شی عادي خلک دي لکه زموږ د ګرد هیواد خلک چې یعنی په خاصه توګه داسې چې سړی وای چې دلته د موسیقي مهارت تر نورو سیمو قوی دی، زه خپل دا خبره نسم تایید ولې. خو هغه کسان چې موسیقي اوري هغه د داسې اوري چې دغه دراګونو او د مقامونو تفکیک کولای شي، او دغه هنري قریه هم دغه شی چې د دې په ژوند کې هنر موسیقي او دغه د موسیقي سره معرفت دا یو ټاکلی رول لري او ودې خواته مایلان او تمایلوم لري. نو امکان لري چې استاد سره هنګ دغه نقطه باندې پیښوي چې په کال کې یو یا دوه واره هلته راغلي دغه کسانو سره مخامخ شوي چې هغه دی واقعا هم په راګو په مقامو پیدل دغه نتیجه ترلاسه کړي. نو زه داسې ګومان کوم چې دغه شوق په کندهار کې ستا او دغه تمایل ستا په کندهار کې چې یو راګ چې ویل کیږي هغه باندې سړی باید پوي او نوم یې ځای تفکیک وکړي سي او دغه پردي او راګونو سرونه معلوم کړي ځان.
مننه. د کندهار یا د ټول افغانستان په شاعرانو کې، پښتو شاعرانو کې کومي وساس ډیر خوښ دی چې سندرې مو هم ورته ویلي، شعر مو په سندرو کې راخستی؟
ما خو زه کوشش کوم چې داسې شعرونه انتخاب کوم چې هغه صوفیانه او د عرفان او خوات تمایل ډیر ولري. نو مشخص نسم ویلی چې پلانې سړی دی چې ګرد عمر زه شعر وایم، یا دغه دی. خو په شاعرانو کې زه په شاعر پسې نه ګورم، زه د شاعر په شعر پسې ګورم چې هغه شعر تصوف او عرفان او د ژوند مفهوم او معنا د ژوند اصلي خواوی توضیح کړي او ترسیم کړي. هغه شعرونه زما خوښیږي چې په دغه جریان کې د خوشحال خان، د رحمان بابا په تیرو زمانو کې چې دي، او په اوسنی زمانه حمید مومند رشته ماشوخیل، او په اوسنی عصر کې محترم عبدالباری جهانی صاحب، پیر محمد کاروان، یعنی د ګردو نمونه خو نه ځنه سم مخسته، مګر شعر ماته هغه وخت په ډېره پوری چې دی سوز ولري، ساز ولري، په ترانه کې ښه راس یعنی قالب ولري، او زمنان تصوفی او عرفانی خواهد ژوند توضیح و تشریحی. نو ما ته به خوان را کی او زیوا
ډیر ډیر مننه. ورسته خبرونه کې ستاسو اهنګونه خبرو لاند کراته وای چې پوس وخت کې د موسیقي د نن په یواد کې د موسیقي وضعیت څنګه ویني او هیوادوالته په پیغام
د موسیقي وزارت په هیواد کې د نن ډیر د تاسف وړ دی، ځکه چې حالته خصوص ته د موسیقي په نام نسته زورور شي. نو دریاده او د ځوانان سره راټول سي یو نیم مجلسونه پر کې د تاسف وړ دی. خو د هیواد نه د باندې چې سړی د موسیقي حالت ته ګوري، داسې پرمختګ زې احساسوم چې د موسیقي ژانرونه هم ډیر سوي دي. د موسیقي دغه اصلي آلات او نوازندگان هم ډیر سوي دي، او په 600 او په 600 باندې نوازندگان وجود لري. ځوان نسل داسې شانس د کړی دي چې په واقعا د اوریدلو وړ دي په دغه کې، او د موسیقي په هم ډیر سوي ده. تقریبا ګرد ځوانان چې دي هغه څوک چې دا کلاسیک ساز کوي، یعنی ځانونه په کړی دي. په خو خدای د علم د موسیقي علم دا سی یو ډیر نادر شی وو، د یو څو کورنۍ په لاس کې وو، او په ډیر زحمت او په ډیر قیمت باندې وو نور ته ورکاوه. انو نن سبا دغه انټرنیټ په برکت سره ارڅو کولای شي چې په خپل د خو په کوټه کې علم د موسیقي زده کړي، چې افغان هنرمندانو د دغه امکان څخه ډیره ګټه مخیسته ده. او زه داسې فکر کوم چې د موسیقي هنر هم پرمختګ کړی دی او علم هم پرمختګ کړی.
او هیوادوالو مینوالو ته پیغام،
هیوادوالو مینوالو ته کوم پیغام دغه دی چې البته اول تاسو ته زه د لیرې ځای څخه دعا کوم چې په هیواد او په مملکت کې مو آرامي سي، او لکه د نورې نړۍ سانان دغه سي او سیال ژوند ولرو، او وکولای شو چې د ژوند دغه مشکل حالت څخه راووزو، او په داسې عادي ژوند کې چې پاغه کې هنرونه هم خپل ځای ولري، کار او فعالیت هم خپل ځای ولري، پرمختګ او اقتصاد هم خپل ځای ولري، او د خلکو په مابین کې یو صفا او صمیمیت کوم وي، او د یو واحد هیواد او وطن په توګه ټول یو بل سره حمایت او ملاتړ کو. په دغه لار کې می پیغام وغوندو ته دغه دي چې هر سړی باید خپل کوشش وکړي او د ځان قوت او انرژي ونسپموي.
ډیر ډیر مننه ولی صاحب، یو جهان مننه، خدای تعالی مو بریالی لره.
استاد څوم یو جهان مننه سلطان صاحب چې زما غریب او د وطن لیري هنرمند اول مو واخستي، نو زه تاسو په خدمت کې ما بیا هم سلامونه غوندو دوستانو ملګرو یارانو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوم.
خدای مو مغرب کوا په مونږ باندې ګران یستي ډیر.
ماتی جی شرا ہن بیگان جی کمار مین ماتی جی شرا ہن بیگان جی ساخی رات شادی خوشا من بیگان جی ساخی رات شادی خوشا من بیگان جی کمار مین ماتی جی شرا ہن بیگان جی کمار مین ماتی جی شرا ہن بیگان جی ساخی رات شادی خوشا من بیگان جی ساخی رات شادی خوشا من سجدے تدید یار کچھ تنیا راپل سجدے تدید یار کچھ تنیا راپل ہردی کا سدرا گلی پیغا ان بیگان جی ہردی کا سدرا گلی پیغا ان بیگان جی ساخی رات شادی خوشا من بیگان جی ساخی رات شادی خوشا من بیگان جی سار کی ربا پن تسنگ سار بغیش کی تو کی جاری شفا سنا بیگانا دیم ایک تو کی جاری شفا سنا بیگانا دیم ساری رات شادی خجام